ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او تکنیکی ملګری اسحاق اميري نیکی هلې او سلامونه ومني. د پاکستان د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز هغه سرګندونه چې افغانستان ته ویلي چې په یو بل د تورونو نه هیڅ نه جوړیږي د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې به سندرې جادوګری کې د دمساز مروت غږ واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د انیس اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پاکستان وای د افغانستان لخوا په اسلام آباد بے بنیاد تورونه لګول به د سولې لپاره شمنی متاثره کړي. د عبدالولی خان یونیورسيټي وشل شوی زده کوونکی پلار وای حکومت دی ورسره د مقدمه په فیسونو کې مرسته وکړي. او سعودي عرب، بحرین، متحده عرب امارات او مصر لکه تر سره سفارتي اړیکې ختمی کړي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وای په کابل کې بریدونو وروسته د افغانستان لخوا په اسلام آباد بے بنیاد تورونه لګول باغشمنی متاثر کړی چې تر مخه پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅه کوي. تیر وروسته پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له خولې ویل شوی دی چې بغیر د پلټنو په پاکستان د تورونه هغه کسانو لګولې دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. افغان حکومت په کابل کې د چهارشنبې د ورځې برید ذمہواری په حقانی وسلوالې ډلې اچولې و ویلي وو چې د دې تر شا د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري. خو اسلام آباد د غبریدونو غندنه وکړه او په دې کې د لاس لرلو تورونه یې رد کړه. پاکستانی چارواکي وایي چې سبا له په کابل کې کیدونکو غونډه کې به د بهرنیو چارو لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې نن مشال ریډیو ته ویلي چې د سولې کانفرنس کې بعد ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان مرستیال سکرتر تسنیم اسلم او افغانستان، ایران او د ترکیې د څانګې مشر جنرال منصور احمد خان ګډون کوي. هلته د افغان ولسمشر یو ویان دوا خان مینپال نن مشال ریډیو ته ویل د کابل د سولې شپږمې غونډې لپاره تیاری نیول شوی او په دې کې بعد پنځه تو هیوادونو او ادارو استاسي ګډون کوي. د یوې بهرنۍ کمپنۍ شپږ تختول شوي پاکستانی کارکوونکي تېر ورځ وسلوالو خوشي کړي دي. په بنو کې د استخباراتي ادارو سرچینو بیګا مشال لیډیو ته ویلي دغه کسان چې د پولینډ د تیلو او ګیسو کمپنۍ جیو فیسیکا کې کار کوو د تیر کال د نومبر په شپږشتمه نیټه د نیمه قبایلي سیمې درزن دانه تحریک طالبان پاکستان محسود ډلې تختولي وو او بیا یې د خوشي کولو په بدل کې د لسو کروڑو روپو غوښتنه کړې وه. خو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ فخرالاسلام خټک تېر ماښام مشال ویډیو تا ویل چې دا کسان بغیر لتاوانه د روژې د میاشتې په احترام او انساني همدردۍ په بنیاد خوشي کړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا شپږ کسان واڼه ته رسیدلي دي. د مردان عبدالولی خان یونیورسيټي بشل شوی زده کوونکی مشال خان پلار محمد اقبال د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتي چې د سید مقدمه لپاره د ورسره د وکیلانو په فیسونو کې مرسته وکړي. محمد اقبال نن په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل مشال خان د پوهنتون حالات سمول غوښتل او د هغه د پیښې په اړه له حکومت انصاف غواړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د جی آی ټي له رپورټه مطمئنه دي. له سوابې سره تعلق لرونکي مشال خان د اپریل دیارلسمه نیټه په پوهنتون کې بلوګرو زده کوونکو د توهیني رسالت په تور وشلې وو. افغان چارواکي وایي د کابل لاریون کوونکو تر اوسه له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي نه دي معرفي کړي. د رپورټونو له مخې د کابل د وزیر اکبر خان مینې په زنبک سلور لاره کې د اعتراض کوونکو کېږدۍ اوس هم ولاړه ده. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه بیګا مشال ویډیو ته وویل
تر اوسه پورې لاریون کوونکي نه دي توانېدلي چې خپل رسمي استازي حکومت ته معرفي کړي او خپلې غوښتنې د کاغذ پر مخ د قانون په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته ورکړي تر څو دواړو لورو استازي پر هغه باندې بحث وکړي او هغه څه چې د قانون په چوکاټ کې عملي جنبه لري پر هغه باندې یو ګډې پریکړې یا تصمیم ته ورسیږي.
د افغان حکومت پر ضد احتجاجونه وروسته لاغې دوامدار شول چې د چهارشنبې ورځې د خونړۍ حملې په وړاندې په کابل کې مظاهرې په تشدد واوښتې او له اعتراضونو وروسته د تشدد په پیښو کې ګڼ شمېر کسان وژل شو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. سعودی عرب، بحرین، متحده عربی امارات او مصر نن اعلان کړی چې لکتر سره سفارتي اړیکې د سمکه او بو حواله لاري هر ډول رابطې ختم کړي. د هوادونو قطر تورن کړی چې دا هواد له ایران او د اخوان المسلمین په سیر له وسلوالو ډلو سره نسته اړیکې لري. سعودی عرب، بحرین، متحده عربی امارات او مصر د قطر وګړو ته د وتلو لپاره دوهونه وخت ورکړی دی. د امریکا د بحرینو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن له خلیجی ریاستونو څخه غوښتي چې متحد دی اوسي او خپل اختلافاتو ختمولو دی کار وکړي. په تهران کې لوړ پوړي ایرانی چارواکي بیا وایي لکتر سره د سفارتي اړیکو پرې کولو پرېکړه به په منځني ختیځ کې له بحرانونو ختمولو سره مرسته ونه کړي. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان تر اوسه لکتر سره د اړیکو پرې کولو پلان نه لري. لکتر سره د سعودي او نورو عربي هیوادونو اړیکې وروسته لاغې خرابې شوې چې تېر اونۍ د قطر رسمي ویب پاڼې د دې هیواد د امیر په حواله خبر خپور کړ، په کوم کې چې هغه ایران یو لوی طاقت او حماس ډله یې د فلسطینیانو رښتینی استازی بللی و. قطر وروسته بیا ویل چې د دې هیواد رسمي ویب پاڼه غلا شوې وه او د امیر په حواله یې خپور شوې خبر بې اساسه دی. په برتانیا کې د سره صلیب ادارې ویلي پرون یې په مانچستر کې د وروستۍ پیښې له متاثرو سره د مرستو لپاره د یو کنسرټ په ذریعه 10 میلیونه ډالر راغونډې کړي دي. دا کنسرټ په مانچستر کې د مې په 22 نیټه د امریکایي سندرغاړي آریانا ګرینډي د کنسرټ پر مهال د هغه ځان وژونکي برید وروسته شوې دي چې پکې 2 کسان وژل شوي وو او 1 شپږ زخمیان شوي وو. له دې پیښې وروسته آریانا ګرینډي په مانچستر کې د پیښې متاثره خلکو سره د امداد لپاره د یو بل کنسرټ پرېکړه کړې وه چې پرون هم په دغه ښار کې ترسره شو. د کنسرټ منتظمین وایي چې په پرونی کنسرټ کې د 500 زیات کسانو برخه اخیستې وه او سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د 22 مې د برید ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار رفت انجم درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا اخیستل کیږي او په 1.6 روپیا شل پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.43 روپیا اتیا پیسې او په 1.09 روپیا دېرش پیسې. یو پاؤنڈ په 1.15 روپیا 50 پیسې او په 1.6 روپیا. یو ریال په 3 روپیا شل پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیا 50 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 28 روپیا 50 اتیا پیسې او په 28 روپیا 90 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 2.50 پیسې او په 1 روپیا 3.50 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.9 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه دا وخت خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې موسم ګرم دی او درجه حرارت زیات شوی دی چې پکې د ټولو نه زیات په ډیر اسمل خان کې 1.5 سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی دی. د محکمې مطابق په راتلونکو څلور غنټو کې په بنو او کوټه کې به موسم خشک او ګرم وي او د پیښور په ځینو ځایونو کې به د نری باران امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 29 سینټي ګریډ او کم نه کم 28 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 26 او په کوټه کې به زیات نظر درجہ حرارت یو کم سلویخت او کم نکم اتلسوی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه در تازه مونږه همکار یعنی ساجمل او د موسم حال او کرم صوبه مو د رفت انجم ناوړې دي. د دې روانې خبرونې ځنې مهم موضوعات دادي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې افغانستان لا په پاکستان تورونه نه دی لګول پکار. د دې تورونو په اړه یو کارپو شمیم شاهد دا نظر لري.
دواړو ملکونو کې چې کله ترهګرۍ پیښ وشي او په یو بل تورونه لګي د دې مقصد دی د خپلې ناکامۍ دی پټي.
په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات کو نه شي نو آیا دغه تشه به ترهګرو ته ملاتړ ورکړي؟
دلته کمزوری د حکومتونو شته چې دغه ټولو کمزورونه بیا حالت داسې پیدا شو چې د بدقسمتۍ نه قبایلي سیمو سره ترهګري دهشتګردي هغه وتړلې شو.
او سندرې جادوګرې خپرونه کې به د دمساز مروت غږ واورئ. قبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هونه تر ما دیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ دا خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي نو مونږ سره په فیسبوک او ټویټر ملګری شي. مشال ریډیو مو پته ده. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز تیره شپه ناوخته په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان له پکار دي په پاکستان بې بنیاده تورونه نه لګوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د احمد الله په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې د سرتاج عزیز له خولې ویلې شوی چې پاکستان په افغانستان کې دننه او بهر هغو بې بنیاده تورونو ته اندېښمن دی چې له چاودنې لږ سات وروستو په غیر د پلټنو پر پاکستان ولګولی شو. سرتاج عزیز دا څرګندونې د افغان چارواکو د هغو ادعاو په غبرګون کې کړي چې پکې ویل شوي وو چې د مئی پر یو دیرشمه په کابل کې شوي برید په پاکستان کې پلان شوی و. سرتاج عزیز ویلي دي چې د تورونو د پوره کولو دغه تګلاره د هغه کسانو لخوا پیل شوې چې د افغانستان په امن او سوله کې ګټه نشته، خو پاکستان په افغانستان کې د ټولو مسلو حل لپاره هر ممکن مرسته کولو ته تیار دی، ځکه چې یو پرمن او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي چې دواړه ملکونه په یو بل تورونو د لارې خپلې ناکامۍ پټوي.
دواړه ملکونو کې چې کله طرحه جرای پېښ شو په یو بل تورونه لګي، د دې مقصد دی چې خپلې ناکامۍ دوی پټوي. او دا هم یو حقیقت دی چې د پاکستان کم طالبان افغانستان کی جو پولی نہ پوری دی اور چدا افغانستان کی جکم طرح گیری کی نہ پاکستان کی نشتہ دی افغانستان کی مسئلے اشتے پا پاکستان کی داغین زیادہ مسئلے اشتے چی کل دازی کس میں پیش ہوشی نہ پاکستان دا کوششی چی افغانستان بلیک میل کی افغانستان دیتا مجبور کی چی دی شرطو نو منی دا پلیورن پا حق لبانی دا غیر خارجہ و داخلہ پالیسو پا حق لبانی.
دا ذکر دا چی دا مئی پا یو درشم نیٹا پا کابل کی حملہ شوی و چپکی شاو خوا نوی کسان چپکی زیاتر اولسی و گڑی و وجل شوی و. د دغه حمله درې ورځې وروسته د جون په دویمه د کابل په شمالي برخه کې په جنازې کې شوی چاودنو کې 19 کسان وژل شوی وو. خو خبریال او سیمایزو چارو کارپو اقبال خټک وایي چې د دواړو ملکونو اولسونو لپکار دي چې په خپلو حکومتونو فشار راوړي چې د یو بل پر ضد د تورونو په ځای د مذاکرات شروع کړي.
مونکتر چې پاکستان کې بس بم چاودنې کېدې په هندوستان به یا به په افغانستان باندې ذمواری اچي دي، لیکن دلته کې خلکو د حکومت نه غوښتنه شروع کړه چې تا چې کومه ذمواری دی هغه ذمواری ته څومره پوره کوي. همدغه شان چې افغانستان کې خلک هلته کې اوس راپورته شول او حکومت نه غوښتنه کوي چې د خلکو د حفاظت لپاره څه ګامونه پورته کړي. په یو بل باندې الزام لګول د خپلې ذمواری سترګې پټول دي، باید چې خلک دواړه اړخ ته راپورته شي او د خپلو حکومتونو نه غوښتنه
یادونه دا چې د تیرې شنبې په ماخستن د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو فعالانو په کابل کې د شو بریدونو پر ضد مظاهره کړې وه او له پاکستانه یې د افغانستان په اړه د تګلارې بدلولو غوښتنه کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو کابل ته یو ډله وسلوال کسان استولي وو، سو په کابل کې د سې شنبې ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي. له دې کسانو څخه یو چې ملي امنیت نیولی، د چارواکو په وینا د کابل په وروستۍ مظاهره کې د مشرانو جرګې د مرستیال مشر د وژل شوي زوی د جنازې پر مراسمو ناکام انتحاري برید کاوه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل.
افغان حکومت وایي هغه مشکوک تروریست چې د چارواکو په وینا د مشرانو جرګې د مرستیال مشر د زوی د جنازې په مراسمو کې د ناکامې انتحاري حملې د ترسره کولو په تور نیول شوی، په کابل کې پر را روانې نړیوالې غونډې د حملې لپاره له کوټې څخه استول شوی و. د ملي امنیت عمومي ریاست د سالم عزتیار د جنازې پر مهال له چاودنو وروسته پرون د یو انتحاري برید کوونکي د نیولو خبر ورکړ او ویې ویل له دې تروریست څخه له تحقیقاتو وروسته نور مشکوک کسان هم نیولې دي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل نیول شوی کس چې اوس یې 12 نور ملګري هم نیول شوي د طالبانو لخوا په کابل کې د سې شنبې ورځې د نړیوالې غونډې د تخریب لپاره استول شوی وو.
لومړنی معلومات دا ښیي چې دا نفر د کوټې راغلی و د طالبانو د ګروپ او د کابل پروسه یې غوښتله چې له منځه یو سي ای یو ډول ستونزې پیدا کړي، ځکه نړیوال هم دلته ګډون کوي. په دې ناسته کې په کابل کې باید بېلابېلې چاودنې کړې وای چې ممکن نورې چاودنې هم پر لار وي او د دې له تحقیقات څخه به دا معلومه شي. دا لومړنی معلومات دي، اما تحقیقات اوس هم جریان لري.
چارواکي وایي چې د سالم عزتیار د جنازې په مراسمو کې 14 اوه کسان ووژل او لنوي زیاتې ټپیان کړل. د مشرانو جرګې د مرستیال مشر زوی د جمعې په ورځ په کابل کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په اخوډب کې ووژل شو. اعتراض کوونکو د ولسمشر او اجرایه رئیس د استعفا او د امنیتي ادارو د مسؤلو مشرانو د لرې کېدو غوښتنه کوله. د دې اعتراض کوونکو د تحسن کېږدۍ لا هم ولاړه ده، خو د ولسمشر مرستیال ویان ښاغلی آزاد وایي چې اعتراض کوونکي تر اوسه نه دي توانېدلي له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي غوره کړي.
تر اوسه پورې لاګن کوونکي نه دي توانېدلي چې خپل رسمي استازي حکومت ته معرفي کړي او خپلې غوښتنې د کاغذ پر مخ د قانون په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته ورکړي، تر څو دواړو لورو استازي پرې غوښتنې بحث وکړي او هغه څه چې د قانون په چوکاټ کې عملي جنبه لري پرې باندې یو ګډې پریکړې یا تصمیم ته ورسیږي.
په کابل کې د حکومت پر ضد اعتراضونه په داسې حال کې روان دي چې ټاکل شوی افغان حکومت سبا د کابل د پروسې په نوم د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. چارواکي دا غونډه چې په ډیرو حساسو شرایطو کې جوړیږي مهمه ګڼي. د ارګ رسمي ویبپاڼې پرون په یو بیان کې وویل چې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د کابل د پروسې د امنیتي تدابیرو په اړه بحث وشو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
تاسو مشال ریډیو ته ولګي اوریدونکو تاسو ته هم یاد وی د اپریل په 14 نیټه د مردان د عبدالولی خان په هنتون یو زدکون کې مشال خان د دغه په هنتون از نور زدکونکو چې بلوشوی هغه ووجلو او ډیر په بیرحمانه توګه دا غې نه پس بیا په دې اړه پلټنې وشوي، خلک ونیول شو. تیره ورځ په دې اړه باندې د ګډې تحقیقاتي ډلې یو راپور مخې ته راغلی دی. نن په پېښور پرېس کلب کې د مشال خان پلار اقبال لالا یوې خبري غونډې ته وینا وکړه. په دغه خبري غونډه کې اقبال لالا څه وویل؟ زموږ همکار خالد خان هم ورغلی و. همدا اوس راسره د پېښور نه خالد خان د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی، نو هغه نه به وپوښتو چې تفصیل څه و. خالد خان ستړی مشي، په خیر راغی او کدا راته وویل چې اقبال لالا څه وویل؟
خوار مشه ډیره مننه. بالکل څنګه چې تاسو دغه د مشال د مرګ په اړه چې کوم د جاین انویسټیګیشن ټیم یا پلټنو کوم ګډه دغه جوړ شوی دا غي راپور په اړه د مشال پلار اول چې هغه مطمئن دی او په دې خبره خاص مطمئن دی چې کوم د دې استقالي تور په دغه جدل د دې د ځبانه هغه درو ثابت شو. هیڅ داسې ثبوتونه نه دي چې هغه په دې هغه ثابت کړي چې دغه جرم کړی یا دغه خبره وکړي. او دغه خبره هغه دا وکړه چې هغه ته دغه سزا ځکه ورکړل شو دغه راپور کې لیکل شوی چې هغه د عبدالولي خان پونتون مردان د ځینو چارواکو خلاف دغه خبرې کړې وې چې دوی درغلي کړې ده، دغه اپاینټمنټ کې درغلي کړې ده او د کرپشن کې ملوث دي. نو د دغه وینا وه د مشال خان د پلار دغه وینا وه چې دغه خلک دي د ملک نه بار د لاړ نه شي، د یو سټیټ کوم فنډ چې دی کوم خرچې چې دی کوم لکات چې دی هغه په تحویل کې واخلي واخلي شي او په دغه کې ککړ خلکو ته سزا ورکړي. بله لویه مطالبه غوښتنه د دا وه چونکې ده وویل چې د ده زوی مخکې هم دوی ویلو چې هغه دوی ګناه دی او دغه راپور هم رالو. نو پاید چې دته د ده زوی ته سزا انصاف ملو شي او په دې انصاف کې هغه د ټول سیاسي ګوندونو نه غوښتنه وکړه چې دې کې د ملاتړ وکړي. اوسه پورې کوم سیاسي ګوندونه چې د سره نو یا د مشال د مرګ په هکله د هغې څه اندېښنې وې، نو اوس دغه ثابته شوه چې ټول سیاسي ګوندونه دې یو شي او ده ته انصاف ورکړی شي. او انصاف هغه دا وغوښتو چې د ده د کور مشال مړ شو او که دغسې ده ته انصاف ملو نه شو نو د نورو خلکو د کورونو مشال به یعنی دغسې ځوانان به مري.
خالد خان کلن غون ترات دا وای چې د مشال خان پلار بار بار د خپل اندخنو د اظهار ولیکي. آیا داسې کوم ماحول شته چې په غو کې مشال خان ته د انصاف ورکولو کې سخند وي؟
بالکل دا خبره ما کوله. هغه دغه عمر په چې زده په مرکه کم ککر خلک کی هغه ډېر زورور دی، ډېر باثر دی. د اول چې نن په مردان کې د دغه اوریدنې پیښه هغه د خپل یار اعلان مردان ته اعلان او دغه غوښتنو کا چې دغه مقدمه د اوس د پېښور های کورټ ته منتقل کړی شي. نو څنګه چې تاسو وایئ چې بار بار ځینې قوتونه په دې کې خاندان چې او دا وایي چې د مشال خان باندې چې کمزور لګېدل و هغې ته عمغه رنګ ورکوي. نو د دې اشاره هم دغه وه چې اوس خو د جی آی پي یا د جان انویسټیګیشن ټیم دغه راپور رالو د پولیسو راپور رالو او دا هم ویل چې د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ چې کوم د پلټنو امر کړی نو د هغې په کار
ډېره مننه خالد خان
چې د دې ځیته انصاف نه لوشي.
ډېره مننه اوبازه سي خوشاله اوسه تاسو مشاله لري ته غوږی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تس مشال ریڈیو تو ہوگی اوریدونکو اوس د خبرونه په دې برخه کې ورزو ډیر اسماعیل خان ته زموږ همکار سلام محسود یو راپور علیګلې چې سمو د مخ کې د غلطه کې د یوې پولیش کمپنۍ یورپی هیواد پولیش یوې کمپنۍ نه شپږ ملازمین تختول شو د غي په اړه باندې تفصیل سلام محسود راکړي.
په اسلام آباد کې د پولند د تیلو او ګیس جیو فزیکا کمپنۍ او په ډیر اسماعیل خان کې د خوشحالۍ ادارو چارواکو مشال ریډیو ته په خلای کړای دی چې د اتوار په 13 ورځ طالبانو د دغه کمپنۍ اغاش پېښ پاکستانی ملازمین خوشی کړی دي چې کوم ځن نه سرګند وسله والو د نیمې قبایلي سیمې درزندانه د تیر کال د 11 میاشتې په شپږشتمې نیټې تښتولي وو. د غوزرا یې دا روش ول چې تښتولي کسان د سولي وزیرستان ستر پنډغولي ونه ته را رسېدلي دي او نن د دریم په ورځ به څه وخت هم د پنجاب پر ښار اټک شي خپلو کلیو کورونو ته ورسېږي. بل طرف ته په اسلام آباد کې د جیو فزیکا کمپنۍ ستر چارواکي انوار الحق د تښتولیو کسانو پر خوشي کول خوشي جوته کړې او د هغوی ملګریو شګړه یې منلې ده چې کومو د دغو بندیانو پر خوشی کول کښې د دوی ملاتړ کړی دی. دا دې هم یادوي چې دغه تښتولي کسان د طریقې طالبان پاکستان مسعود سویلي وزیرستان حلقې په قید بندیان وه چې په ابتدا کښې دغې طریق د دوی د خوشي کولو په بدل کښې د لس کروڑه کلدارو د بونګې غوښتنه کړې وه. خو د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک تېر ماښام بیا مشال ریډیو ته وویل چې بندیون ملازمین د روژې د میاشتې په احترام انساني همدردۍ او خیرسګلۍ د جذبې لاندې خوشي کړي شوي دي. پولیټیکل ایجنټ دا هم زیاته کړه چې تښتونکو د دوی د خوشي کولو په بدل کښې هیڅ قسم ته د بونګې غوښتنه نه ده کړې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2113 15,360 او 15,260 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو د بلوچستان مستونګ سیمه ته د پاکستان د پوز د عامه اړیکو اداره په خپل یو بیان کې وایي چې په مستونګ کې 13 ورځ او د هغې نه وړم ورځ په پوځي عملیاتو کې د غلطه د ترهګرو یو ځاله برسېره کړې او په هغې کې یو شمېر وسلوال وجلي. په دې اړه باندې نور تفصیل ایوب ترین راکړي.
د کوټ څخه 100 کیلومتره لري و سویل لور ته و کلات ولسوالۍ ته څیرمه د مستونګ ولسوالۍ په سپلنجي سیمه کې د پاکستان د فوج له لوري د ترهګرو په ضد عملیات 13 ورځو پای ته رسېدلي دي. په عملیاتو کې د پاکستان د فوج تر څنګ سرحدي عسکرو او نورو ادارو په ګڼ شمېر کې برخه اخیستې وه. د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري په خپور شوي یو مختصر بیان کې ویل شوي دي چې په دې دوه ورځني عملیاتو کې د یو مهم کمانډر تر څنګ 12 وسلوال کسان وژل شوي. په عملیاتو کې د پاکستان د فوج دوه افسرانو په ګډون 15 عسکر هم ټپیان شوي دي. څوک چې سمدلاسه د کوټ په ملیټري روغتون یا CMH کې بستر کړل شوي دي چیرې چې ډاکټرانو د هغو طبیعي وضع سمه ښودلې ده. په کوټ کې د چارواکو په وینا چې حکومت د نږدې یوې اونۍ راهیسې د دغه کیمپ څارنه پیل کړې وه. په لومړي پړاو کې یې د کیمپ په لور تلونکي لوی لارې تړلې او وروسته یې په دغه غرنۍ سیمه کې عملیات پیل کړي وو. په عملیات کې د فوج تر څنګ سرحدي عسکرو او څرخي الوتکو هم برخه اخیستې وه. پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې آیس پی آر لخوا په یو مختصر بیان کې ویل شوي دي چې د عملیاتو نور جزئیات به ډېر ژر د ولسو مخ ته ښکاره کړل شي. خو په کوټ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي و مشالې ډو ته ویلي دي چې په وزل سو کسانو کې د قلادم تنظیمو ځینې هغه کمانډران شامل دي څوک چې د بلوچستان په ګډون په سند ایالت کې د ترګري په پیشو کې تورنو. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه لمخه هم د پاکستان د فوج لخوا په دغه غرنۍ سیمه کې د بلوس اورپک په ضد دغه ډول عملیات شوي دي. خو د ځینو آزادو سرچینو له خولې چې اوس دغه کیمپ د مذهبي تندلارو ډلو په لاس کې وو، د کوم ځای څخه چې په لویه کچه درنه وسله، چاودېدونکي مواد او جدید تکنیک کی آلات او نور مهم شان تر لاسه وی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی، ستاسو پام یو بل مهم موضوع ته راګرځوم. څنګه تاسو ته معلومه ده، د پاکستان قبایلی سیمه د انتظامی او آئینی حیثیت کې د بدلون په اړه تاو د بحثونه دوام لري. په تیر وختونو کې د یادو سیمو پارلماني استازو او سیاسي ګوندونو ویلي وو چې موجوده حیثیت ترهګرو ته بلا واسطه مرستې ورکوي. آیا دغه دریس په حقیقت مبنی دی او که څنګه؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره دا راپور دی وړې د مینه پس. د پاکستان قبایلی سیمې د تیرو څو لسیزو راهیسې د یوې داسې جغرافیایي برخې په توګه پیژندل کیږي چې ورته د علاقه غیر یاغستان او آزادو قبایلو نومونه ورکړل شوي، چې ترې دا تاثر اخیستل کیږي چې ګوندې دغو سیمو کې د قانون عملداري نشته او ځکه وسلوالو ډلو دغه سیمې خپل پیاوړي مرکزونه ګرځولي دي. امریکا په دغو سیمو کې د مهمو نړیوالو ترهګرو د له منځه وړلو لپاره په سلګونو ډرون حملې کړي او د پاکستان پوځ په یادو سیمو کې په لسګونو پوځي عملیات کړي. اوس پوښتنه دا ده چې وسلوال آیا په دغو سیمو کې پیاوړي سنګرونه او روزنیز مرکزونه ځکه جوړوي چې یادې سیمې په آئینی او انتظامي توګه یو ځانګړی حیثیت لري که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال طاهر خان دا نظر لري.
قبایلی سیمې چې د وسلوالو د کنټرول د لاندې وي، دغې یو خپل ماضي شته. حالت بیا داسې شی و چې دغه سیمې بیا د دې کارونو لپاره یو مرکز وګرځېده. دلته کمزوری د حکومتونو هم شته، پاکستان د ادارو هم شته، چې دغه ټول کمزورونه بیا حالت داسې پیدا شو چې د بدقسمتۍ نه قبایلي سیمو سره ترهګري دهشتګردي هغه وتړلی.
خو په پېښور کې خبریال شمیم شاهد بیا وایي چې د یوې منصوبې له مخه قبایلي سیمو کې انتظامي خلا رامنځته کړل شوې ده چې له وجې یې وسلوالې ډلې پیاوړې شوې دي.
نمنګ انګریزان او پخوانی نظام پر خودو او نه خپل نظام کو اوس دې صاحب کې په قبایلی سیمو کې مکمل طور خاور نه فرسان دي. او جن یو طرف ته دي سول انتظامی بل طرف ته را قبایلی مشران کو نمن زنان او منشي کوشتل شو. اوس دا راځي چې داسې حالات کې چې سپتن لږی په جن سره خبره کول دي چې سول انتظامی سره خبره کوي هغه سره ستاسو دا په چارواي کې هر څه وایي. زمان دا دا چې موږ سم د ترهګر شته
بلخوا د قبایلی سیمو لپاره د قانون او عامه امن پخوانی ډیپټی سیکرټر عطاو رحمان بیا د شمیم شاهد او طاهر خان د ری سره اتفاق نه لري او زیاتوي
ګورنمنټ مې یا د ګورنمنټ شید له هغه وجنه یا مو د وجنه هغه ته کنټریبیوټ کوي کنه. دا حکومت ته په داسې کټو کټو خدمت کوي لکه کراچي یا نور غټو خدمت کوي له هغو د ګورنمنټ کې ځلې جوړې شي چې مندرې شي چې ریپټي شي دي کنه. کبېری کې مې خو زده ده داسې خاص غنښت لکه ساغه وجنه څو وایي یا د دې سټیټس د وجنه د دې ټیریزم له یا نو تاسو خبر هم نه کیږي چې کارو وجنه د قبایلی موجوده سټیټس د وجنه د ټیریزم سیوا شي.
د قبایلی سیمو پارلماني غړیو او ځینې سیاسي ګوندونو په بیا بیا ویل دي چې د یادو سیمو موجوده انتظامی او آئینی حیثیت تر هغه ته په پیاوړي مرکزونو جوړولو کې مرسته کوي او باید دغه حیثیت بدل شي چې په ریښتونی مانو کې د ترهګرۍ مخنیوي وشي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلس نیمو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال راډیو مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ او درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمې بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل
پاکستان وای په کابل کې بریدونه وروسته د افغان حکومت لخوا په اسلام آباد کې بنیادی تورونه لګول به اغشمنی متاثر کړي چې تر مخه پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي. تر وروسته پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز لخوا ویل شوي دي چې بغیر د پلټنو په پاکستان د تورونه هغه کسانو لګولي چې په افغانستان کې سولې او ثبات نه غواړي. پاکستانی چارواکی وایي چې سبا لا په کابل کې کیدونکو غونډه کې به د بهرنیو چارو بلوکړي چارواکي ګډون کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې نن مشال ریډیو ته ویلي چې د سولې کانفرنس کې به د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان مرستیال سکرتر تسلیم اسلم او افغانستان، ایران او ترکیې د څانګې یو مشر منصور احمد خان ګډون کوي. د یوې بهرنۍ کمپنۍ شپږ تختول شوي پاکستانی کارکوونکي تېره ورځ وسله والو خوشي کړي دي. په بنو کې د استخباراتي ادارو سرچینو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دغه کسان چې د پولینډ د تیلو او ګیسو کمپنۍ جیو پیسیکا کې کار کوي د تېر کال د نومبر په شپږویشتمه نېټه د نیمې قبایلي سیمې درزندنه تحریک طالبان پاکستان مسؤول ډلې تختولي وو. د مردان عبدالولی خان یونیورسٹی بشل شوي زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال اقبال د خبر پښتونخوا له حکومت غوښتي چې د دې د مقدمې لپاره دې ورسره د وکیلانو په قسمونو کې مرسته وکړي. نوموړي نن په پېښور پرس کلب کې د یوې خبرې غونډې پر مهال دا خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي د کابل لاریون کوونکو تر اوسه له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي نه دي معرفي کړي. د رپورټونو له مخې د کابل د وزیر اکبر خان مینې په سبق څلور لاره کې د اعتراض کوونکو په څېر اوس هم ولاړه ده. سعودی عرب، بحرین، متحده عرب امارات او مصر نن اعلان کړی چې له قطر سره سفارتي اړیکې د ځمکې اوبو او هوا له لارې هر ډول رابطې ختم کړي دي. دې هېوادونو قطر ته تورن کړی چې دا هېواد له ایران او د اخوان المسلمین په څېر له وسله والو ډلو سره نږدې اړیکې لري. او په برطانیا کې د صلیب ادارې ویلي پرون په مانچسټر کې د روسیې پېښې له متاثرو سره د مرستې لپاره د یو کنسرټ په ذریعه 43 میلیونه ډالر راغونډې کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته انیس اجمل وړاندې کول او اوس وخت راغلی دی د ونیزې خبرونې سندرې جادوګرې. د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خبرونه کې د نومیالي سندرغاړي دمساز مروت مشهورې سندرې او د هغه د ژوند او فن په اړه معلومات اورئ. سندرې جادوګرې خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره هارون باچا جوړوي. مرادې چې وورو سندرې جادوګرې.
د مشال رادیو په سندره جادوګری خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې مې د خیبر پښتونخوا د جنوبي سیمو د وتلي سندرغاړي ارواخاد دمساز مروت سندرې او د هغه د ژوند او هنر په اړه معلومات درته راوړي. دمساز چې د سیمې خلک یې اکثره د دمسازي په نوم یادوي د خپل عمر یو ډېره برخه پښتو موسیقۍ ته ورکړې او د خپل ولسی سندرو او غزلونو په ترڅ کې د خلکو له محبوبیته برخمن شوی دی. هغه د ولس سندرغاړی وو. پر ریکارډ موجوده سندرې زیاتره هغه دي چې د موسیقۍ په ډاګي یا میدانی پروګرامونو کې یې ویلي دي.
جاڑ ماں پلار د درپلان شما اور کی جوړ کل دیوالو نه جاړما دستر کی بیا دربان وما بہو بتا سیارانی یار پک یار پک تو مرتی رہی ظاہر خوب روپ در تخاری گا اصل میں ٹول سے پڑھائے نہ جاڑما ادا وجود میں سپیل نہ تچ بلشی ایا پریو لگی اور نہ جاڑما پیراگ زری زری کرو تمہیں ہم نہائل نہ جاڑما
اوریدونکو د بنو یو خبریال او د مدني ټولنې فعال گوهر وزیر د دمساز مروت د کلی کور په اړه معلومات راکوي. وای چې هغه خای د خیبر پختونخوا تر ټولو زیاتې سندرې ویونکې سندرغاړې وي.
دمساز مروت د لکی مروت په تحصیل نوران کې چې کوم کوټ کشمیر دی هغه کې شادوخیل یو وړو کې کلی دی هغه کې زیږېدلې وو. بازار کې کوم دغه د کوم ایک سی آر هغه ریټایر شو. بیا وروسته دغه مجلسونه باقاعده شروع کړل. بدلے
اوریدونکو د چارسده په باچا خان پونتون کې د پښتو ژبې استاد پروفیسر محب وزیر چې دمساز یې د هغه د موسیقۍ په پروګرامونو کې لنزدې اوریدلې او لیدلې وایي دمساز د سندرې ویلو فطري صلاحیت ترلود. د پروفیسر وزیر په خبره دمساز د خپل سندرو په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا د جنوبي سیمو د تر ټولو مقبول سندرغاړي مقام خپل کړی.
دمساز مروت خصوصا په پښتونخوا کې د جنوبي ضلعو د ولسي موسیقۍ یو ډېر پیاوړی تکړه هنرمند و. هغه خدایوندي صلاحیتونه پکې راغلي وو. د چېرته باقاعده زده کړې نه وې کړې خو بس د ده آواز کې چې کوم یو درد و کوم لذت و کوم خوند و پکې نو هغه د ده د مقبولیت سبب وګرځېده. دمساز مروت ته چې کوم شهرت ملاو شوی و هغه زمونږ په سیمه کې بل چاته ترلاسه نه شو. وجه صرف دغه وه چې د هغه کې هغه صلاحیتونه خدایوندي وو او د ده حال نه چې کوم آواز راوته هغه کې به یو درد و.
پروفیسر محب وزیر زیاتوي دمساز مروت د ولس پر مزاج پوهېدو او ځکه نو د هغه د موسیقۍ د میداني مجلسونو خوند د هغه د اثر د نورو سندرغاړو تر هغو زیات و.
هغه خدای پیدا کړې صرف د میدان لپاره. ما لیدلی دي چې دمساز مروت به په ډېرو لویو لویو میدانونو کې ولاړ و او د میدان د یو سر نه بل سر ته آواز داسې رسولو چې دنیا به ورته حیرانه وه. بل هغه کې دا یو عجیب عادت و کې کمپوز کول او هغه سیزن نو په میدان کې لکه یو سم د یو شی ورکړل چاو فورن په شروع شو بس لګیا شو او بس د خلکو خوخېده د هغه आवाज او د هغه انداز کله کله خبرې شروع کړې هغه خبرې د خلکو ته پندور کولې. خلک دومره یقینا چې مینو په دې باندې او پیزش پر مروت بد د سره خامخا ګرځیدل فالته مخلد وی د فلانی باندې پیریان ورغلل هغه به داسې عجیب عجیب آوازونه کول نو نه کړي اده چې کوم ماینان او کوم فین دیو هغه به په داسې شکل کې د تخراج پښ کول او چا باندې و پیریان ورغلل چا باندې ناری سورې به شروع کړي.
ارندا مټ زمونو درد ولیدا او د زړګي مکر می پړ مخاړي دلیدا شمپور کس ودوی می آج کم سا دستا اس کا مرد لیتا اور دزر کی مکان میں پڑ مکاری دلائے ہزار دل میں وہ شڑے دزائنا او دا خونشتا چی بلار شما دتانا انتظار با می وقت دا داوی سالی تیروں بھائی کمیاشت بھی ککال لگی دلیدا ادر کی مکان میں پڑ مخاڑی دلیدا شمپور کس و زبینی آج کم سات نستا و سندی تلے دا نظر کی مکان میں پڑ مخاڑی دلائی
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو چنن پکې د خیبر پختونخوا د جنوبی سیمو د مشهور سندرغاړي دمساز مروت سندرې او دغه د ژوند او فن پاړه معلومات اوري. په باچا خان پونتون کې د پښتو ژبې استاد او څېړنکار محب وزیر وایي هم د دمساز سندرې وې چې د سیمې ځوانان یې د پښتني ادب او هنر د ودې په چارو کې برخې اخیستو ته وهڅول.
زمون په سیما د پښتو د ادب د نوي کول د نوي زلمي چې کوم راپاره دي دا هم د دمساز مروت پیداوار دي. دمساز مروت هم د مروتو د شاعرانو رحمت الله درد، عبدالرحیم مجید، تبسم مروت، افگار بخاری دې خلکو شاعری راواغسته میدان باندې په کیسټو کې او هغه شاعری داسې دغه کې وویل چې خلک متاثر کړل، زلمی رو پرول نو دا پښتو ادب کې چې بشمول زمونږ دا د دمساز مروت برکات دی. په سیمه کې شاعران هم پیدا کړي دي، هغه نن ادب تخلیق کوي، پښتو ژبې ته وده ورکوي. نو دمساز مروت په یو وخت باندې دوه کارونه زما په خیال دا کړي.
نور بدس بل آشنا یادوي گیا تم خوشتا جپا یادو نور بدس پل اشنا یادو گیا تم خوشتا جپا یادو یم مجبور تخ پل سر کی تناسا مجبور تخ پل زرگی دلاسا یم مجبور تخ پل زرگی دلاسا سپختو ندا چی دی بیا یادویم گیا دوم خوشتا جفا یادویم اور بطیس پل اشنا یادویم گیا دوم خوشتا جفا یادویم بد ملا کرپتا نہ پوچھا بد ملا کرپتا نہ پوچھا نبد منا کرپتا نہ پوچھا نب پجون دبل چھایا دیا دم خوشتا جپایا دو بدس پل اشنا یادوی گیا دوم خوشتا جپا یادوم سوری گبا دیتر پخت سوری گبا دیتر پخت نوکڑا سوری گبا دیتر پخت نوکڑا چه حرش پا دی تر سبا یادوی گیا دوم خوشتا جپا یادوی.
اوردونکو پروفیسر محب وزیر وایي د پښتنو د بیلابیلو سیمو ولسی شاعرانو او سندرغاړو د پښتنو د سیاسي بیدارۍ په تحریکونو کې مهم رول لوبول دي او باید د پښتنو اوسنۍ کول د دغو خلکو له ژوند او کار او زیاره خبر کړل شي.
زمونږ د کتم غټ شاعران دي اجمل سید قلندر سید غنی خان فلانی دي د کسانو کوټو پښتونستان یاد کړی هغه ولسی شاعرانو یاد کړی دي. په دې وزیرستان کې، په تیرا کې، په خیبر کې، په دې بجاور کې، په دې سوات کې، په دې مروتو کې، په دې بل ځای کې څومره ولسی شاعران به وو چې هغوی به د دې تحریک د پښتونستان لپاره سندرې ویلې وي، خو بدقسمتۍ نه چونکې نه رسالې وې، نه میډیا وه، نه سوه، اوس هغه څیزونه به څوک دا خواره واره راټولوي. نو دا زمونږ یوه بدقسمتي خو مستقله را روانه ده. وجہ دا ده چې دلته ریاست خو هغه مسلې راخلی نه، ریاست په ترجیحاتو کې هغه چیز نه ده شامل. دا کار کېږي هم دا انفرادي حیثیت باندې، زوم کوم تاسو به کوئ بندې
او زمون چکم دیو شاعرانو ادیبانو ټولنی دی چکم ادبی تنظیمونه دی دا د دوی ذمہواری دا چې دا وکړي بنو شاعران چکم دی سدور دی د اروی باندې مونږ خپل کار کړو په بنو کې د پښتانه مترقی لیکوال بنو پسیر لاندې چې مونږ د اروی سندرې راټولې کړو د کیسټه نه یو لیکو نو دا په کار دی چې هر تنظیم لا چې دوی دې ته مټه ونغاړي او د دوی دا سیزونه را پیدا کړي بل د دوی په ژوند باندې د دوی په فن باندې د دوی د ژوند ورته کوي سفر څنګه پاغې باندې کار کول دا هم د دې ادیبانو شاعرانو تنظیمونه چې کوم دي د دې ذمہواري ده ځکه چې د نور چا ترجیحات دا نه دي.
اوریدونکو دمساز مروت صوفیانه شعرونه هم ویلي دي د یوې قواله ته به غوښ شو.
قربان دلانا می شما ما
اوریدونکو خبریال او ټولنیز فعال گوهر وزیر وایي د دمساز سندرې دا مهال د غي او ورور او زوی د موسیقۍ په محفلونو کې وایي. وزیر زیاتوي سربیره پر دې چې دمساز مروت د جنوبي سیمو د اوسیدونکو تر ټولو محبوب سندرغاړي ګڼل کېدو د شاوخوا 15 کلونو په عمر کې د زړه د سکتې له امله په داسې حال کې مړ شو چې د سندرو مینوالو یې او هم حکومت د مرستې لاس ورنه کړ.
ورور دې بیخي د دمساز مروت غونډې غټ دی هغه هم میدانی مجلسونه کولای شي او دغسې د ده چې کوم زوی دی فلک ناز مروت هغه هم لکه ډېر ښه سندرغاړی دی خاص کر غزل ډېر ښه وایي هغه ځوان دی او د هغه په اواز کښې هم د دمساز مروت په سانسور دی. دمساز مروت آخري عمر کې قسم قسم بیماری سره به مخ کېږو ماته چې کوم معلومات وي هغه هر ډسې کښې دغه ورته شوی وو مالي حالات کښې ډېر زیات کمزوری وو هغه مینوال یې زیات وو خو چا مرستې ورسره ونه کړې خاص کر ریڈیو پاکستان اور پاکستان کم ٹیلی ویژن دے آخر بے طرح اس قسم توجہ اور نقابہ وجود دے دے کہ جنوبی اضلاع کے دے دھول و نزیات مشہور سے درگاہ رہے ہو قدم پل یہ دور پہ کڑے دے جہاں دے وہ آخری عمر کو زما بخیال سے سپیتوتن داوخی دلی عمر کے کم خونہ ہو جاتا کہ وہ دیر کمزور ہے
اوردونکو د سندرې جادوګرې د دیونه خبرونه د وتلی سندرغاړي ارواخاد دمساز مروت سندرو او دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړي شوی و. د خبرونه په پای کې بیا هم د نوموړي له دیوې بلې سندرې خوند واخلې. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخه مخه.
او چې د یار په نورې سي باندې سبا سو گل نل دو پا خور ناوڑا واپس چترا سے باد سبا چشن خالو نئے ارا نکڑے اچھی زلفے سنگوے باد سبا یا گل دا چلتا سرے تازہ سی اصل ہم ٹکوروے باد سبا خلکو او دن ٹولوے باد سبا رے باران ہمر کی بان سل دزان غم کی یار باترا خبر وے باد سبا لنگروان میں پشمار رہو چوی باد سبا
د باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډی مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر